اطباء خبرونكو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د بګرام د هوایي اډې په تړاو د متحدو ایالاتونو او افغانستان ترمنځ په راتلونکي کې د امنیتي همکارۍ په اړه ډېر غلط او ناسم معلومات خپاره شوي دي. ښاغلي خلیل زاد د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 28 په خپل ایکس پاڼه کې په یو لنډ بیان کې ویلي چې په ځانګړې توګه دغه ناسم معلومات د بګرام هوایي اډې اړوند چې ښایي په راتلونکي کې د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره ترې کار واخیستل شي خپاره شوي دي. په دې وروسته کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې اړه چې امریکا په افغانستان کې د خپل نږدې شل کلن پوځي حضور په موده کې پرې څه باندې $1 میلیارډ لګولي د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړی. د ښاغلي خلیل زاد په ټکو د داسې انګیري چې متحده ایالات نیت نه لري چې له افغانانو د بګرام اډه بیرته ترلاسه یا یې له ځان سره زمیمه کړي. تدې مخکې ښاغلي خلیل زاد د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي وو چې که چېرته د طالبانو او امریکا ترمنځ د زندانیانو او برمته شوو کسانو په مسله کې جوړ جاړی کېږي احتمال شته چې د نورو هوکړو پړاوونه به هم پیلېږي. د ویلي د وخت په تېرېدو د زیاتې امنیتي همکارۍ او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د بګرام اډې د کارونې مسله نه ردوم. کور طالبانو حکومت د بګرام هوایي اډې په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستو توندو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان خپلواکي د دوی اصلي لومړیتوب دی او متحده ایالات د دوحې تړون ژمنو ته وفادار پاتې شي. په افغانستان کې د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د طالبانو وروستۍ پریکړې چې د ښځو په لاس لیکل شوي کتابونه یې منع کړي ښوونځي او پوهنتونونه یې د ښځینه او پرمخ تړلې په کلکه وغندلې. د شبکې د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 28 په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې دغه اقدامات په دې هېواد کې د ځوان نسل راتلونکي له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. د دې شبکې په خبره له 600 څخه زیات کتابونه چې ډېری د ښځو لخوا لیکل شوي په رسمي ډول له شرعي اصولو سره په ټکر کې بلل شوي او منع شوي دي. طالبانو د جنسیتي او د بشري حقونو د زده کړو کورسونه بند کړي او په څو ولایتونو کې د انټرنیټي خدمتونو له قطع کېدو سره په آنلاین بڼه د زده کړې په بهیر کې د رامنځته شوې ګډوډۍ له امله هم په زرګونو ښځینه زده کوونکي له زده کړو محرومې کړی شوي دي. د افغان میرمنو د سیاسي مشارکت شبکه له نړیوالې ټولنې غواړي چې له بشري حقونو څخه دغه سرغړونې په جدي توګه ثبت او د بدیلو زده کړو او د رسنیو لپاره د سرچینو چمتو کولو لپاره بیړني اقدامات وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې غیر ساري ناروغۍ د هیواد پر روغتیايي سیستم ډیر فشار راوستي. د سازمان د یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 28 په خپل ویب پاڼه کې په یو راپور کې د زړه ناروغۍ، شکرې ناروغۍ، سرطان او د سږو اوږدمهاله ناروغۍ د بیلګې په توګه یادې کړي او ویلي دي چې دا ناروغۍ د 43% مړینو سبب شوي. WHO وایي ښایي دغه شمېره تر 2030 کال پورې له 60% لوړه شي. د سازمان په خبره په تیره په میرمنو کې د مخدره موادو کارول او په سړکونو او لارو ترافیکي پیښو دغه فشار لا زیات کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زرګونو کورنۍ د درملنې لپاره اوږد انتظار باسي او په ځانګړي ډول په کلیو او عالي سیمو کې د ژوند ژغورنې خدماتو ترلاسه کول اکثرا ستونزمن دي. د سازمان په ټکو یوازې د زړه او د رګونو د ناروغۍ له امله هر کال په افغانستان کې له 40,000 زیات کسان مري چې دا افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راولي چې له عمر سره سم د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري. هغه دوه برتانویان ښځه او میړه چې نوی د طالبانو له بنده خوشې شوي وایي له اعدام څخه یې ویره درلوده. د برتانوي ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې اتیا کلن پیتر رینولدز او د هغه میرمن شپږاویا کلنه باربي چې په افغانستان کې له نږدې 8 میاشتو بند تېرولو وروسته خوشې شوي او د شنبې په ورځ برتانیا کې له خپلې کورنۍ سره بیرته یوځای شول وایي ویره درلوده چې طالبان اعدام نه کړي. دوی وایي طالبانو هیڅ کله هم ورته نه دي ویلي چې دوی د څه په خاطر بندیان کړي وو. پیتر سنډي ټایمز ته ویلي چې دوی فکر کاوه چې هیڅ کله به هم خوشی نشي. باربي دی ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو آن کله چې دوی د کابل هوایي ډګر ته لیږدول هم څه نه وو ویلي او دوی ګمان کاوه چې ښایي کوم ځای ته د درملنې لپاره به یې بیایي. دغه برتانویان چې په افغانستان کې د روزنې او مرستندویه پروګرام مخ ته وړ د فبروري په لومړۍ نیټه له خپل ژباړونکي جویا او یو امریکایي ملګري فای هال سره چې کله بامیان ولایت کې خپل استوګنځای ته تلل ونیول شول. د دوی امریکایي ملګری هال د قطري چارواکو په منځګړیتوب د خبرو په نتیجه کې په مارچ میاشت کې خوشې شو خو د ژباړونکي برخلیک تر اوسه نه دی څرګند. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د تېرې جمعې په ورځ وویل چې د برتانوي جوړی د افغانستان له قوانینو سرغړونه کړې وه او هغوی د عدلي پروسې د بشپړېدو په نتیجه کې له بنده خوشې شول. نوموړي په دې اړه چې دوی په کوم جرم نیول شوي نور جزئیات نه دي ورکړي. د کامنول ټولنې درې غړو هیوادونه بریتانیا، استرالیا او کاناډا د یکشن بی پورس فلسطین دی خپلواک دولت په توګه پر رسمیت پیژن. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د کامنول د درې غړو او د اسرائیل او د مهاله متحدانو دغه هم غږی اقدام په غزه کې د اسرائیل خو د جګړې د مختوړلو په وړاندې د دوی د زیات شوې غوسې څرګندونه کوي. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټایرمر چې د خپلواکمن کارګر ګوند لخوا د اسرائیل په وړاندې د سختې تګلارې د غوره کېدو لپاره تر سخت فشار لاندې و، وویل چې بریتانیا دغه اقدام د دې لپاره وکړ چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې او د دو دولتونو د حل لارې هیله بیرته راژوندی کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغو هیوادونو د وروستي اقدام په غبرګون کې وویل چې د یو خپلواک فلسطیني دولت رامنځته کېدل به عملي نه شي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د بریتانیا د دغه اعلان هرکلی کړی او ویلي دي چې دا په سیمه کې د دو دولتونو د حل لارې پر بنسټ عادلانه او تلپاتې سولې د ترلاسه کولو پر لور یو مهم ګام دی. په پام کې ده چې د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هم په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پیلېدو سره فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپېژني. تر اوسه د هغو هیوادونو شمېر چې دا کار یې کړی له یو نیم سل اوړي. او د کرکټ د آسیایي جام لوبه په لړۍ کې هند پاکستان ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. هند د پچلې ګټلو وروسته توپ اچونه غوره کړې وه. د پاکستان لوبډلې د پنځو لوبغاړو او شلو اوورونو په پوره کېدو سره 111 منډې وکړې او د هند لپاره د 122 منډو هدف ټاکلی و. د هند لوبډلې د خپلو څلورو لوبغاړو په سوځېدو په 13 اوور کې دغه هدف پوره کړ. هند تر اوسه د دې جام ټولې لوبې ګټلې او له پاکستان، سریلانکا او بنګله دېش سره یو ځای د څلورو مخکښ لوبډلو پړاو ته تلی. د دې سیالیو په ترڅ کې پاکستان او سریلانکا د روانې سیشن بي، بنګلاديش او هند چهارشنبه، بنګلاديش او پاکستان د پنځشنبه او هند او سریلانکا د جمعې په ورځو سره مخامخ کیږي. د دې لړۍ فائنل لوبه به د سپتمبر په 28 نیټه وي. خبرونه مولا زادي رډو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د زادي رډو په وی پانه کې شته. پته مودا زادي رډو ټکی اورګیا زادي رډو ټکی کام وړاندې په راپورونو کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي چې د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې 500,000 وګړي بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه چې به بیړنیو حالاتو کې خلک په خپل څه ډول کولی شي چې د ساري ناروغیو او دغه راز نورو ناروغیو مخه ونیسي، د یو ډاکټر سپارښتنې واورئ. پرون د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د جګړو له پای ته رسېدو او د نسبي سولې له ټینګېدو سره د دې هیواد وګړي د سولې له ګټو برخمن دي.
که چېرته په بشپړه معنا موږ د سولې درلودونکي وای، نن به زه د دکتورا محصله هم زده کړیاله وای.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. په یو راپور کې به واوري چې د خوست په تڼیو سرحدي ولسوالۍ کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دی کرومایټو د پروسس د یوې فابریکې فعالیت پیل کړ چې خلک ورته خوښ دي.
زمونږ دغه خام مواد د نورو ګاونډیو هیوادو ته تلل، هغوی بیا دغه پروسس هلته په خپلو هیوادو کې په خپل نوم نورو خارجي هیوادونو ته صادرول.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې 500,000 وګړي بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د سازمان تیره ورځ په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې په کمپونو کې د بې ځایه شو د ژوند شرایط د اندېښنې وړ دي. په عین حال کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ د روغتیایي اسانتیاو د کمښت او روغتیایي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. نورحال په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله شاوخوا 4,98,000 کسان بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. ډبلیو ایچ او د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د سپتمبر په 21 خپور شو زیاته کړې چې کورنۍ د څښاک پاکو اوبو او روغتیایي اسانتیاو له نشتوالي سره مخ دي، چې د دې سازمان په ټکو د تنفسي ناروغیو، اسهالاتو، ملاریا او شری د خپرېدو خطر یې زیات کړای دی. په دې راپور کې راغلی چې په کمپونو کې ګڼه ګوڼه او د لومړنیو اسانتیاو نشټوالی د کورنیو لپاره وضعیت نور هم ستونزمن کړای او د زمي په نږدې کېدو سره ډیری نور خلک به هم زیانمن سي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د اغیزمنو سویو کسانو سمدستي اړتیا و کې د ژوند ژغورنې پاملرنه رواني او ټولنیز ملاتړ په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو او لویانو لپاره همدارنګه د روغتیایي تاسیساتو بیا رغونه او د اړینو درملو چمتو کول شامل دي. ډبلیو ایچ او په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه او کارکوونکو کمښت هغه ستونزه ده چې ښځو او نجونو لپاره یې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. دغه سازمان ټینګار کړی چې د ژوند ژغورنې خدمتونو د دوام لپاره 6.9 میلیون ډالرو څخه زیاتو پیسو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ د روغتیایي مرکزونو د کمښت او روغتیایي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی اسماعیل وایي چې د مېرمنې او دوه ماشومانو ورور او وراره په ګډون د کورنۍ څلور دېرش غړي یو خپلوان په یاده پیښه کې مړه شوي او د ده سربیره د کورنۍ لاس غړي یې ټپیان شوي او کور یې ویجاړ شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ټپونو لپاره په بیړني ډول پانسمان ته اړتیا لري، خو د اسد آباد مرکز روغتون ته تګ ورته ستونزمن دی. د کونړ ولایت په نورګل دره کې یو بل زلزله ځپلی فرید هم ازادي راډیو ته وویل
روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ده. دلته ماشومان هر ورځ ناروغه وي. نن پنځمه ورځ ده چې زه خپله ناروغه یم، ستونزه لرم، نه پوهېږم څه را پېښ شوي چې زما معده خرابه ده. ډېره نورې ستونزې هم شته، خو تر ټولو لویه اړتیا
د طالبانو حکومت ویلي چې د اگست په 1 نیټه د افغانستان په ختیځ کې د یوې مرګونې زلزلې له امله له 2200 څخه ډېر کسان مړه شول، نږدې 4000 کسان ټپیان او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي دي. له دې مخکې کونړ ولایت زلزله ځپلو ټینګار کړی و چې د روغتیایي خدمتونو، خوړو او جامو لپاره د بیړنیو اړتیاو سربیره د دوی اساسي اړتیاو کې د دایمي سرپناو، روغتیایي مرکزونو، سړکونو جوړول او د کار فرصتونو برابرول هم شامل دي. دوی په دې برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالو مرستندوی سازمانونو ته پاملرنې غوښتنه کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د روسیې زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې 500,000 وګړي بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه مو پرون د روغتیا د ژوند شتمنۍ په خبرونه کې ډاکټر محمد یوسف طیب میلمه وو او له هغه څخه مې وپوښتل چې بیړنیو حالاتو کې خلک په څه ډول کولی شي چې د ساري او دغه راز نورو ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي.
په دغسې حالاتو کې چې بیړني حالات وي معمولا ساری ناروغی دا زیاتیږي. د ساری ناروغی نه علاوه هغه ناروغی چې هغه د خولې د لارې نه، یعنی د اوبو د څښاک نه، د غیر مسؤولو غذایی موادو د خوړلو نه دا پیدا کیږي، رامنځته کیږي، د دغه کې زیاتوالی راځي. په همدې ډول باندې په جلدی ناروغیو کې زیاتواله رامنځته کیږي، خو دغه ډیر زیات معمول نه دی. لدی علاوه په دغه حالاتو کې د خوارځواکۍ واقعیت راځي، خصوصا په کوچنیانو کې په سوې تغذیه باندې د اخته کېدو د شیوع چې دا زیاتیږي. دا یوازې بیا د کوچنیانو نه وي، بلکې میاندې هغه میاندې چې امیدوار وي او هغه میاندې چې شیدې ورکوي، په هغه کې هم د سوې تغذیه د واقعیت زیاتیږي. او عوامل داوی چې د نشي کولای چې هغه خواړه چې د ته ضرورت دي هغه ترلاسه کړي په کافي اندازه باندې.
که ډاکټر صاحب ته راشو، د ورستۍ زلزلې زیانمن شو خلکو هغه چې وای چې پسې مو کې ډېر ناروغي خپرې شوې دي او هم د ناس ناس ده، شدید خارښت ده، که په دې اړه معلومات ورکړي چې د څړول د شدید خارښت د دې زلزلې سره تړلې موضوع ده او نس ناس خو غدا چې خلک بي ځای کیږي اتمن غدا پاکو بوڅخه به برخې کیږي او ممکن دغه ناروغي ډېر خبره شي دغه ناروغي په اړه کله اوریدونکو ته معلومات ورکړي مهرباني
دا چې په دغه حالاتو کې چې د خارښت ناروغي یا جدي ناروغي ولې را پیدا کیږي ما د بحث په شروع کې هم په امبي باندې یو څه رڼا واچول الته دا چې مخکې د زلزلې نه مخکې یو کور چې هغه لس نفر یا پنځه لس نفر آزاد درلودل هغه څلور یا پنځه کوټې درلودي هر کوټه کې